السلام علیکم ستړي مشه نن جمعه ده د 14م کال د لیندې میزان دولسمه د 2020م کال د دسمبر دریمه زه صفی ولاستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته مو خراغ لاست وایم وړاندې اوري ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بې وزلو هیوادونو کې له اړمنو خلکو سره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې. افغانستان د دغو هیوادونو په سر کې دی.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلی دی. یوه تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
یو شمیر میرمنې چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورترغاړه دی او د طالبانو له راتګ سره یې خپلې دندې له لاسه ورکړي اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري.
دا مهال ژوند ډېر سختیو سره تېروه. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
اروپایي ټولنې، امریکا او د لویدیځ کلیدي متحدانو د بلاروس پر سیاسي او اقتصادي څیرو بندیزونه پراخ کړل. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي پر نشو د روغ د کسانو د درملنې تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړوي. او د امریکا د بارنوی چار وزیر انتونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. پیل د ویاندویانو په یو خبر کو. د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خبره د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون خپلو ویاندویانو ته د یو روزنیز پروګرام په پای کې وکړه. دې غونډې ته د رسنیو ځینې مسؤلان هم ورغوښتل شوي وو چې هغوی له طالبانو نه اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د همکاریو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. طالبانو پرون د 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویاندویان هم رسنیو ته وروپیژندل. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې څه مو د وړاندې په یو نظر پوښتنه کې ویلي وو چې د طالبانو په راتګ سره 15% رسنۍ تړل شوي او اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن شوی دی. د طالبانو د حکومت پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز قاري فسی الدین دا خبرې پرون په پکتیا کې 203 تندر قولي اردو کې چې اوس دوی منصوري قولي اردو نومولي وکړه. هغه خبرې لاندې ویل د اردو په لیکو کې د پخواني حکومت مسلکي کسانو ته هم ځای ورکوي.
البته کسوی کی قبلا هم
هغه کسان هم جذبیږي چې په خوانې اردو کې روزنه تر لاسه کړي او مسلکي دي. دا به هغه کسان وي چې فساد کې ښکیل نه وو.
تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ویلی و چې د دوی په پاوز کې به د پخوانی حکومت ټیټ پوړه سرتیرو ته ځای نه وي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت شاوخوا 3.5 لکه پوځیان، پولیس او د ملي امنیت سرتیري درلودل. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویل په هغه کمیت کې اردو ته اړتیا نه ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي پر نشو د روغ د کسانو د درملنې تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. دغه وزارت ویاند سعید خوستی ویلي پلازمینه کابل کې د مرکز پخوا د زرو روغ د درملنې وړتیا درلود، خو اوس په یو وخت 3000 کسان پکې تداوي کېدای شي.
د اسلامي امارت پلان دا د چپو کابل ښار کې او پټولو ولایتو کې چې څومره معتادین دي دغه معتادین راټول کړي شي، د دوی معالجه وشي، علاج وشي. دا خلک واقعا د ترحم وړ دي، د رحم وړ دي. دا مریضان دي، دوی مجرمین نه دي.
دوی ویلي د سړی هوا پر رسیدو د کابل له بیلابیلو سیمو نږدې 3000 معتادین راټول کړي او د درملنې مرکزونو ته استولي. په افغانستان کې د معتادینو د کره شمیر په اړه تازه څه نه دي خپاره شوي، خو پخوانیو سرویګانو ویل کې ویل شوي چې شاوخوا 3 میلیونه کسان پکې په نشو روږدي دي. په روزګان کې ځای چارواکي وایي لتیری وی میاشت رئیس څوار لسنه د جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی ویاند او د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آزادی رډیو ته ویل چې دغه کسان عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل شوي. نوموړي ویل دغه ولایت کې امنیتي وضعیت په ښه کېدو دی. په دې وروستیو کې په روزګان کې د انسان تښتونکو، غلاو او نورو جنایي جرمونو کچه لوړه شوې وه چې خلک یې لامل د خلکو او یا هم د ځوانانو بیکاري یادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیه باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. بلینکن ویلي امریکا غواړي روسیه په سیمه کې د رامنځته شوو ناندریو د حل لپاره ډیپلوماتیکه لار غوره کړي. بلینکن او لاوروف پرون په سټاکهولم کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې سره وکتل. بلینکن په یو خبري غونډه کې موسکو ته خبرداری هم ورکړ چې د اوکراین په ضد پوځي اقدام به په لوړه بیه ورته پریوزي.
In the meeting with the foreign minister, I was very clear that there would
da Russia da bahranay charo le wazir sara mulaqat ke me padaz ho wail che par Ukraine da Russia yargal ba jiddi awaqib ulari la de dale dal war aghiz iqtisadi iqdamat che muk po khatre dada kare
in the past.
بلورتا لاوروف بلینکن ته ویلی موسکو اوګدمهاله امنیتی ضمانتونو ته اړتیا لري چې ختیز لوري ته د ناتو پراختیا ودروي. لاوروف خبرلونه ته ویلی موږ غواړو ډاډه شو چې غږ مو اوریدل کیږي او اصلي خبر از موږ امنیت ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له وروستیو لفاظیو سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلی د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر احساس نه ورکوي خو په خبرې ایران ته لا ډیر نا وخت نه د چې شاتګ وکړي. بلینکن خبرلونه ته ویلي نړیواله ټولنه به نګدي راتلونکي کې دا ترک ولګوي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته برته ورګرځي او کنه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیا او چین 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون لمخې ایران اټومي فعالیتونه محدود کړل او لویدیځ په بدل کې پر دغه یواد لګول شوی اقتصادي بندیزونه لري کړل. خو 2013 کال کې امریکا له دې تړون ووت پر ایراني بندیزونه ولګول چې ورسره ایران هم برته خپل اټومي فعالیتونه زیات کړل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا ته د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو په اړه د سانتي ګریډ په اساس داسې وړاندوینه کړې. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه یو. هرات آسمان وریز او د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه وه. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه چلو. مزار شریف آسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8.
خبرونه مو اوریدل. تر خبرونه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو او بیوزلو هیوادونو کې د 133 میلیونه کسانو د بشري مرستې لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي دغه مرستو څه باندې 10% دی افغانستان ته ځانګړي شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته د 14 میلیونه نقد ډالر هم رسیدلی دي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالرو له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بیوزلو هیوادونو کې له 133 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبریالانو ته وویل:
Aid does save lives. It can, and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې دی. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوم.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګریفټس وویل اوږدې شخړې، سیاسي بې ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمي بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي که چیرته دوامداره او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزې شاهدان وو اوسي.
And we estimate for 2022
موج اټکل کوي چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوې بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې 130 میلیون زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوه شوې چې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقدې پیسې کمې شوې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشتوالی د هر ډول خدماتو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي له دغه هیواد سره د بشري مرستو په دوام د چهارشنبې په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ارمنو افغانانو ته د نقدي او بشري مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي رادیو ته غوښتي او شمیر میرمنی چې د خپل کورونو مسولیت ورتر غاړي دی او د طالبانو پر اتاک سره داندې لاسه ورکړي، اوس د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغه میرمنو په کابل کې دی او اعتراض په ترڅ کې د ځان پر وړاندې د محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. لبلې خو د ملګرو ملتونو د پراختیايي برخه پروګرام یو ان ډی پی په خپل یو تازه راپور کې ویلي د میرمنو پر وړاندې محدودیتونه کولای شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو کچا 15% راکم کړي، خو طالبان په دې اړه بل ډول نه زارلدی. جزئیات په دغه راپور کې
اتبیش کلنه بسره چې لدی وړاندې د خار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپل وکاسیز کورنۍ مشر کوي، اوس د بی دندې لوجه د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال ژوند ډیر سختي او سره تیرو، د کور قیمتي شیان مخرس کړل، سره زر مخرس کړل، همغه پیسې سو موده مخورلې، خو فکر کوم چې بیا بس کېږي. ژوند ډیر سخت شوی.
بصیروی د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخلیک تو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونه د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره لدی چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوې، خو دا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د ښځو فعال نرګس احمدزی وایي
کچيري په وټولنه کې اوازې نارینه وو ترځخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل سهني سخويس تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او ارتيامن ټولنه وسیږي.
خود طالبان حکومت یو ویان احمد الله واسق به دغه ډول ادعاګانې ردوي.
شزه چې په دولت کې رسمي وظیفه لري، دندې لري، د هغوی دندې اوس هم پر خپل ځای باندې دي او د هغو تماشات هم اجرا سوله په آینده کې به هم دوی تماشات ورکول کېږي. او هغه ښځې او خویندې چې د باندې آزاد فعالیت درلودی یا په ځینو تجارتي کارونه یې درلود، د هغوی دپاره هېڅ ممانعت نشته، هغوی کولای سي خپل کارونه مخته یوسي.
لدې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی پی په راتلونکي کال کې د ښځو په برخه کې د ناخالص عوایدو د 15% کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشمې په ورځ خبر کړی ویلي د افغانستان د ناخالص عوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارد ډالر څخه 14 میلیارد و او ممکن د غشمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارد ته راحکته شي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو دا بحث هر ونې د یک شنبه پورس د غرمی له 2:30 بجو تر 1 بجې پوري په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د هدفي حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د یوې هدفي وژنې په کیسه پیل شوې ده. د پیښې کیسه یو عیني شاهد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې ده چې وایي د اگست میاشتې په اخیره کې وسلوالو طالبانو د دوو پخواني پوله ساتونکو پولیسو پر کور حمله وکړه، هغوی یې ووژل او مړی یې په کوڅه کې پریښودل. کورنۍ مړی خاورو ته وسپارل او له هغه ځایه کډه شوه. د مقالې په وینا دا ډول پیښه د افغانستان په جنوب کې د هرې ورځې کیسه ده او دا وروسته له هغه چې طالبان په اگست میاشت کې کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ. مقاله یادونه کوي چې د هلمند، کندهار او جنوب ته نورو سیمو دا ډول کیسې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې هم راپورته کړي چې له اگست میاشتې راهیسې د پخوانی افغان دولتي کارکونکو تر سل زیاتې وژنې او اختطافونه ثبت کړي دي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې دا وژنې په داسې حال کې سوي چې طالبانو د افغان حکومت پخوانی کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته د عامي عفو اعلان کړی وو او پر طالبانو نړیوال فشار اغیز نه دی کړی چې د بشري حقوقو د سرغړونو مخه دی ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازي توپ درېدو پریکړه تکتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت او میانمار د واکمن ځواک هڅې چې غوښتل یې نړیوالې پرسمیت وپیژني د چهارشنبه په ورځ هغه مهال بې ځایه ولاړې چې ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د استازو په اړه پریکړه وځنډوله. له افغانستانه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استاز لپاره او له میانمار د پوځ د استاز لپاره اوس او په ډیر احتمال سره تر 2022 کال پورې غړیتوب ځنډول شوی دی. امریکا او د یو سلو درنیوی غړو لرونکو سازمان ملګرو ملتونو او غنو د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د طالبانو او د میانمار د پاوڅ ځپونکو اقدامات غندلې دي. مقاله یادونه کوي چې طالبانو په اگست میاشت کې افغان حکومت ړنګ کړ او د افغانستان کنټرول یې په خپل لاس کې واخیست او په میانمار کې پاوڅ په فبروري میاشت کې په کودتا سره د دې هیواد ملکی حکومت لمنځه یووړ. مقاله یادونه کوي چې یو شمیر طالب مشران تر اوسه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. ګڼو سترو قدرتونو لکه روسیا او امریکا ویلي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر هر ډول پریکړې مخکې باید د طالبانو چلند وڅارل سي. ګارډین ورځپاڼې د یو افغان هلک په اړه لیکلي چې یو میاشت لانه کیږي چې برتانیې ته رسیدلی خو هلته ورک سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې د یو لس کلن محمد خان د لټون عملیات یې پیل کړی دی چې تیر ځل د سه شنبه په ورځ د مازیګر پر څلور نیمو بجو لیدل سوی وو. د مقالې په وینا محمد خان دغه ځای ته د فوټبال لوبي کولو ته ورغلی و خو چې خپل کور ته ستون نسو پولیسو د عکسونه خپاره کړل او پلټنې پیل کړې. د هلک پښتون یاد سوی او د پولیسو د معلوماتو پر اساس انګلیسي بیخي لږ زده و.
په امریکا کې د افغان کډوالو زینو بنسټونو او په افغانستان کې 216 پخوانیو امریکایي پوځیانو او هغه افغانانو چې له امریکایانو سره کار کړی د بایدن له ادارې غوښتي چې له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. دوی په دې اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن، د غیواد د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسی او یو شمېر نورو نفوذ لرونکو کسانو ته لیک استوله. د دې لیک سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبه پر ورځ ناوخته وویل شاوخوا 3000 هغه افغانان چې له خطر سره مخ په امریکا کې تر استوګن شوی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې امریکا په تیرو دریو میاشت کې له افغانستانه 3000 له خطر د مخ افغانانو د ایستلو خبر کوي، خو یو شمېر همدغه کسانو د امریکا لوړپوړو چارواکو ته د وتلو د بهیر د اوږدېدو په تړاو لیک استولی. نقیب الله صدیقي له تیرو اوو کلونو د امریکایي پوځیانو سره کار کړی، هغه چې د عیسوي لپاره په ټولو شرایطو برابر دی او اسنادونه یې هم ټول پروسس شوي، خو له افغانستانه د وتلو لپاره نهیلی شوی دی. نوموړی د خپل کورنۍ د خوندي ساتلو لپاره اندېښنه لري او له امریکا غواړي چې له یادې ونه باسي.
روان دي خروج دي مونږ چې دا د مونږ ایسایوي پروسه کې راځي. ایسایوي پروسه تقریبا کیس نمبر هم ار څلرو او سپروایزر سره چا چې مونږ ته ریکومندیشن او اشاره کړې هغه سره مرتبط لرو، هغه دغه ایمیل مونږ سره شته. خو بیا هم څوک دومره یعنی صحیح اقدام نه کوي چې سره وایي چې دغه شی باید وشي سل پیسه، ځکه داسې خلک لاړو دمونږ په مخې کې، دوکانداران لاړو دمونږ د کم نه، او ډېر خلک لاړو، خو مونږ تر اوسه پورې پاتې یو دلته.
خو تازه په افغانستان کې 206 ته هغه پخوانی امریکایي پوځیان او افغانانو چې د امریکایانو سره کار کړی او په امریکا کې د افغان کډوالو ځینو بنسټونو د یو لیک په وسیله د بایدن له ادارې غوښتي چې د خطر سره د مخ افغانانو د وستلو لړۍ اوږدمهاله کړي. په دې کسانو کې 138 پوځیان او 8 ملکیان دي چې ځینو یې په فردي ډول او ځینو یې د یو ګروپ په استازیتوب دغه لیک کې لاسلیکونه هم کړي دي. په دې لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوي چې د افغانانو د وستلو د لړۍ د تنظیم لپاره د خپلې هلې ځلې سل په سلو کړي. په دغه لیک کې وړاندیز شوی چې د وستلو بهیر د تنظیم لپاره باید راتلونکو میاشتو کلونو پورې یو کړنلاره جوړه شي. دغه لیک د یو افغان انتفاعي بنسټ افغان ووک چې د افغان کډوالو په برخه کې کار کوي، د امریکا ولسمشر جو بایدن، د پارلمان مشر نانسي پلوسي او یو شمېر نور نفوذ لرونکو کسانو ته استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې ورځې ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو خبري کنفرانس کې وویل د سپتمبر لومړۍ نیټې تر دا مهاله 400 امریکایان او 411 هغه افغانان چې له خطر سره مخ وو امریکا ته انتقال شوي.
Around 83,000
شاوخوا 3,000 افغانان امریکا ته راغلي چې تر څو خپل نوی ژوند پیل کړي. موږ په ګډه د بشري ستونزو تر څنګ د امنیتي مسایلو په اړه تر سخت بحث او مبارزې لپاره کار کوو.
له هغې وروسته چې د اګست په 15 افغانستان د طالبانو لخوا ونیول شو، د امریکا له لوري په خپاره شویو شمیرو کې یوازې په 15 ورځو کې 120,000 افغانانو افغانستان پرېښودلی دی. د افغانانو د ایستلو لړۍ اوس هم روانه ده او ځینو هیوادونو د دې بهیر د اسانتیا لپاره ځینې شرطونه د هغو افغانانو لپاره چې د خطر سره مخ دي اسانه کړي هم دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اروپای ټولنی امریکا او د لویدیس کلیدی متحدانو د بلاروس پر سیاسي او اقتصادي څیرو بندیزونه پراخ کړل. دغه بلاروسی چارواکي په دیموکراسي ضد چلند، د بشري حقوقو په سرغړونه او لکډوالو په ناوړه استفادې تورندي. بلاروس بیا د بندیزونو ته خبرګون خودلې ویلې دي تون جواب به ورکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
اروپای ټولنه وایي وزیرانو یې پر بلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په 2 په یو غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2006 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی، پر بلاروس د اروپای ټولنې 5 پړاو بندیزونه دي. د بلاروس رژیم توران دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته دیموکراسي پلاوه مظاهره چان ځپلی او زرګونه تنه توقیف کړی دي. د بلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجه راپورونه هم ورکړل شوی او مواساق راپورونه خودلې چې یو شمېر کسان مړ شوی هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپای ټولنه د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ درامنځته شوی ناورین لامل هم د بلاروس رژیم بولی. دغه پوله کې زرګونه کډوال راټول شوی او هڅه کوي چې پولند ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتباع شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت پر لپسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپای ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بلاروس 12 شخصیتونه او 11 هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کیږي. د بلاروس او اروپای ټولنې ترمنځ د ناندریو لپایله تر اوسه دغې ټولنې پر 133 بلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپل اړخه د بلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپای ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یو ګډه اعلامیه کې ویلي په بلاروس کې پر بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په 5 پړاو کې د بلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بلاروسی چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قربانی کول یاد کړی دي. کله چې تیر کال د اروپای ټولنې او بلاروس ترمنځ اړیکې ناندریزې شوې او د ټولنې پر بلاروس بندیزونه ولګول، د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپای ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بلاروس د رژیم سیاسي مخالفه سویتلانا تسخانوفسکایا د اروپای ټولنې لګول شوي 4 پړاو بندیزونه کمزوري بللي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ورزو لاندو خبرونو ته د طالبانو د حکومت پوزي چارواکي وایي دی او پیوړی پاوز د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو لوی درستیز قاری فسیودین پرون پکتیا کې یوې غونډې ته دا خبرې کړي. هغه ویلي د اردو پلیکو کې به د پخوانی اردو مسلکي کسانو ته هم ځای ورکړي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دوی پرون 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویاندویان رسنیو ته وپیژندل. د طالبانو د کورونې چارو وزارت وایي پر نشو دروګ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. په روزګان کې ځایي چارواکي وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې 14 جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته له نږدې سیمو په شا کړي. او بیا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن وایي له وروستیو لفاظه سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلنکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډېر احساس نه ورکوي، خو په خبرې ایران ته لا ډېر ناوخته نه ده چې شاتګ وکړي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. همدارنګه کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه او ځینی ویډیوګانې او مطالب د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم ولولې او وګورئ. پته مو ده facebook.com/azadiradio. پام دې سره رسیدو د پروګرام ورستیو شیبو ته د خلکو غږونه بدرته خبره کړو.
تاسو لا پیغامونو
زه محب الله محب د کندهار ولایت څخه نه پیغام درته پریښ دی. ور جانه د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتن د ور دا کوم امریت چې راځي افغانستان ته د افغان ولست لپاره د خدای ردی د قران او د نور باندې مخوري دا خپل ولست دغه مو ولست د سره ځکه فارو غریب د س نظر لاندې کی وروره د غرد خپل جیب وځ سره ویړلې.
زه نه زم له هلمند سما اوسن د تلیفون اور نه نه تا د کیش ته وی توله ات کی د شپږم سیم لوري چونزی لاسی سلام.
زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د علی لیسې انې سرمعلم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایتو دفتر ما شخصا اتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمرې په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خاغه سب شو. په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي، باوجود د دغو عریضو هیڅ چا د دې پوښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوی نظام راغلی دی، موږ د دې نوی نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې موږ پیسې هم تعویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې موږ ډیر مظلوم معلمان یو، زموږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو بیا د دغه دشت ګمبيري نه د سرک خواته بیا دولتي ډیر شپږ وسه وجري بمزه کده دغه مزه کده چې موږ ته لطف او کرم وکړي، موږ ته د نمرې راکړي، موږ کورونه نه لرو، در په در خبرې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوی حکومت د معارف پروري حس په تحریک راشي او زموږ دغه आवाज او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
د مزه زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو، تر اوسه پورې دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040 22212 شپږ څلوېښت 01.